پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. د اندونیزیا د علماو سازمان رئیس چې کابل ته راغلی وایي هیواد په هغه صورت کې چې د افغانستان حکومت او طالبان وغواړي حاضر دی چې منځګړتوب وکړي. په دې خپرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې نور موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ازادي راډیو مشرتابه له افغان حکومت نه د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د کندهار د حج او اوقافو مشر یو وسلوال بریټ کې ټپي شوی او امریکا ایران ته په عراق کې پر امریکایي اهدافو د هر ډول بریټ په اړه د ځواب ویلو خبرداري ورکړ. بشپړ خبرونه. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واک کې دی وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. د ازاد اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی سندلر ښاغلي غنی ته د ولیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایی وژنه یاد کړي چې غږ یې د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ شو چې افغان ولس ته رښتیا ونه شي رسولی. ښاغلی سندلر د دغې وژنې په تړاو د ځینو نیولو یادونه هم کړې، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات نه دي شریک شوي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشرتابه او کارکونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوي چې اټکل دی پر روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. ډیزی سندلر ټینګار کړی چې 2013 کال په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیاو د رسولو په برخه کې خپل دنده پرې نه خوده او اوس به هم د خپلو ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره خپل ټول وس کوي، خو وایي په یوازې سر بریالي کېدای نه شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر ولسمشر غنی هڅولی چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي راډیو د خبريالانو د وروستیو وژنو پلټنې، محاکمې ته د وژونکو درونې او نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. ډیزی سندلر د خپل لیک په پای کې اندېښنه ښودلې چې که داسې ونه شول ازادي راډیو ته به ناشونی شي چې د تیرو 40 کلونو غونډې په سر لوړۍ میړانه او اغیزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. د کندهار د حج او اوقافو رئیس په یو وسلوال بریټ کې ټپي او موټر چلوونکی ووژل شو. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د حج او اوقافو پر رئیس محمد عمر اخونزاده بریټ نن سهار د کندهار په 14 امنیتي حوزه کې شوی.
نن سهار 9 بجې او 10 دقیقې باندې د کندهار ښار د چوڼۍ په سیمه کښې د کندهار حج او اوقافو رئیس باندې وسلوال بریټ سوی دی. په بریټ کې نوموړی ستی ټپي سوی دی او ډریور یې په شهادت رسېدلی دی.
دا په تیرو 24 ساعتونو کې کندهار کې د هدفي وژنو درېیمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. تېره ورځ د کندهار ښار په 14 حوزه کې د هلمند 215 میوان قلي اردو پخوانی قومندان ولی محمد احمدزی او سیکرټری آقا محمد شیرزاد او په 9 حوزه کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکي د وسلوالو موټر سایکل سپرو په بریټ کې ووژل شول. د تیرې ورځې د دوه هدفي وژنو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، خو د حج او اوقافو پر رئیس د بریټ مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پاوز یا ډیپلوماتیک پرسونل د هر حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. ولسمشر ترامپ یو ټویټ کې دغه خبرداري څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړې ملیشیا به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندوی بریدونو کې لاس ولري. دغه خبرداري دغه راز وروسته تر دې ورکول کېږي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس ولسمشر کولی شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هر احتمالي حمله مخه ونیسي. له څو اونیو راهیسې امریکایي چارواکو دا خبره کړې چې احتمال شته چې ایران یا په عراق کې ملاتړې ملیشې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د 2006 کال د جنورۍ د 3 د هغه برید د غچ لپاره حملې وکړي چې په نتیجه کې د ایران د قدس د ځواک مشر قاسم سلیمانی او د عراقي ملیشې یو شمېر مشران وژل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شپږ نور کسان هم وبخل چې د هغه د انتخاباتو د کمپاین په خوانی مشر پاول منافورت او د هغه د زوم پلار چارلز کوشنر هم پکې دی. ترامپ چې د جمهوری ریاست ختمېدو ته یې څو ورځې پاتې دي، تر دې یوه ورځ مخکې 15 نور کسان هم بخلي وو. منافورت د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش د څېړنو په نتیجه کې په څه باندې 7 کاله بند محکوم شوی وو. د ترامپ د زوم او ځانګړي سلاکار جرید کوشنر پلار ته هم د مالیې د درغلیو په ګډون د ځینو نورو مواردو په خاطر د 7 کلونو بند سزا ورکړل شوې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 140 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روان میاشتې په پایل کې د امریکا کانګرس تصویب کړی و. ډونالد ترامپ وویل دغه بودیجه یې ځکه ویټو کړه چې پکې د ملي امنیت لپاره مهم اقدامات نه وو شامل. نوموړي د اساسو جرګې غړو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا د چین او روسیې لپاره ډالۍ ده، خو په اړه یې جزئیات ورنه کړل. ډونالد ترامپ همداشان په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړی چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ترامپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د روان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې راتلونکي اونۍ د ولسمشر ترامپ د ویټو د ردولو لپاره غونډه وکړي.
زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې اندونیزیا وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د موافقې په صورت کې منځګړتوب ته تیار دی. په کندهار کې د دیني زده کړو زده کوونکي وایي نور د زده کړو لپاره مجبور نه دي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي.
اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیر علما استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو.
د نورستان له ناامنو سیمو بې ځایه شوي وایي د ژمي یخنۍ ژوند ګواښي. د اورزګان اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې کور په کور پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
تو غواړم خپل مشمه مې دوه سیمه سخره وسیدل ته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو مزلمي وکړي.
د قزاقستان د پخوانی ولسمشر د خپلوانو د میلیون ډالري شتمنیو په اړه هم یو تحقیقي راپور لرو. زمو شغل آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام تر او په منځنۍ صفه 12 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 صفه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ ل لارې هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې د آزادی رادیو ویب پاڼه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په ویب پاڼه کې نه یوازې د آزادی رادیو مطالب لوستلی شي، بلکې د آزادی رادیو خبرونه اوریدای هم شي. د روانې خبرونه په دوام کې اونیس پروګرام هم لرو، خو د راپورونو لړۍ د انډونیزیا د پخوانی مرستیال ولسمشر او د محمدیه علما او سازمان د رئیس یوسف کالا په څرګندونو کوو. دی وایي چې افغان حکومت او طالبان موافقه وکړي دوی چمتو دي چې ترمنځ منځګړتوب وکړي. یوسف کالا د خبره کابل ته د خپل سفر په مهال د ملي مصالحه د عالی شورا رئیس عبدالله سره په کتنه کې کړي. د ملي مصالحه عالی شورا له قوله د محمدیه علما او سازمان رئیس ویلي اندونیزیا په افغانستان کې له روانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله راشي. نور تفصیل د زهیر مل ناورو. مهرباني.
د اندونیزیا په پنځلسال ولسمشر او د محمدیه د علما او سازمان رئیس یوسف کالا وړاندیز کړه چې د هیواد دینی عالمانو چمتو دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې بشپړ مرسته وکړي. خغله کالا چې اوس مهال په کابل کې ویلي دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو قربتو ته هم تیار دي او د خپلو دینی عالمانو په ژبه به له دواړو لوري وغواړي چې د سولې خبرې په اندونیزیا کې وکړي. یوسف کالا تیر شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله او یو شمېر مسؤولانو سره هم کتلي دي. د شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل یوسف کالا دوی ته ویلي افغان حکومت او طالبان هوکړه وکړي د اندونیزیا دینی عالمان د دوی ترمنځ منځګړتوب ته هم چمتو دي. د ملي مصالحې شورا د قوله اندونیزیا په افغانستان کې لروانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هواد کې سور راشي. د اندونیزیا د محمدیا دینی عالمانو سازمان رئیس داسې ما افغان حکومت او طالبانو ته تا د خبرو د منځګړتو وړاندیز کړی چې دواړه لوریو راتلونکي پړاو خبرو ته چې بیا هم د قطر په دوحه کې کیږي خپل چمتووالی ښودلی. له دې وړاندې افغان حکومت طالبانو ته تا په افغانستان کې د سولې د راتلونکي پړاو خبرو بلنه ورکړې وه، خو طالبانو دا کار د سولې خبرو تخریب وباله. ولی که څه هم د اندونیزیا د محمدیا دینی عالمانو سازمانو رئیس هیله خودلی چې دواړه لوري به په دې حق لا مثبت جواب ورکړي، ول د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا لا هم په دې حق لا څه نه وایي چې آیا د اندونیزیا نوی وړاندیز تلبای کوي کنه. طالبانو هم په دې اړه باندې څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې په دوحه د سولې د خبرو په ځای ټاکل شوی چې هغه به هم په دوحه کې کیږي او په دې برخه کې یوازې د قطر هیواد اسانچاري په توګه
ډیره زیاته مننه. و موریدل چې د اندونیزیا د دینی عالمانو د سازمان رئیس وایي که چېرته د افغانستان حکومت او طالبان موافقه وکړي نو حاضر دی چې منځګړتوب وکړي. تر دې پخوا هم د اندونیزیا دینی عالمانو او حکومت د افغانانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د منځګړتوب وړاندیز کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په اورزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسینو ته اجازه ورکړي. د اورزګان چارواکي وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزند ضد ناروغۍ له واکسین څخه بې برخې شوي دي. نور تفصیل ترین کور څخه د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې.
د اورزګان په غسیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د ګوزان د واکسین د کمپاینونو پر مهال روغتیاي کارکونکو ته کور په کور ماشومانو ته د واکسین د ورکولو اجازه نور کول کیږي. دا چاره د دې سبب سوی چې د دې سیمې اوسیدونکو باید د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال ساتونه مزل وکړي، څو خپل کوچنیان روغتیاي مرکزونو ته د واکسین لپاره ورولي، او یا باید ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شي. د اورزګان د چوری ولسوالۍ د کلایراغ د سیمې اوسیدونکو جمعه خان چې په موټر کې له خپل ماشومان سره د ولسوالۍ تر مرکزی روغتون ساتونه لار وهلې، هغه وای پرسنوي کې د ګوزان د ناروغي د ګواښ او د ماشومان د واکسین د اړتیا پاړه ورېدلې او له همدې کبله وجده لار وهلې څو خپل ماشومان واکسین کړي.
کړي باید موږ د سرګرداري څخه خلاص وو. دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي. اوس ما ته ګوره خپل ماشومان مې دوغو سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو مزل مې وکړي.
د اورزګان بل اوسیدونکي کریم الله په اورزګان کې د پولیو د نوې پیښو ثبت ته په اشاره وایي د حکومت مخالف وسلوال باید په خپلو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو سره مرسته وکړي. د نموډي په وینا کې د دولت تر ولکې لاندې سیمې کوي او که د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه وي د ماشومانو د روغتیا مسله مهمه ده. د اورزګان د امي روغتیا ریاست چارواکي وایي دی ولایت کې وسلوالو طالبانو لته یو نیم کال رئیسی تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه یوازې د کور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جماعت په جماعت هم اجازه نور کوي. د اورزګان د امي روغتیا پر ریاست کې د کتلوي مافیات مسول سیپدین بارک وای د طالبانو لخوا د محدودیتونو د دې سبب سوي چې شاوخوا یو لک او څلوېښ زره ماشومان د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین څخه بې برخې سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې په یو ورځ کې در سل کس اضافه کسان دا وایرس وخت کولای شي ماشومان. موږ غوښتل هغه چې باید د واکسین اجازه ورکړي کپاره طریقې وي، کدی د ار ګون سره مشکل لري، کده وزارت ستامل سره لري، که د دبليو ټي او سره لري، که د نسب سره لري، هغه د خپل کومران کې وځي کې کوم دغه اورګان سره مشکل لري. واکسین به وزارت ستامل واخي بل اورګان د طریقې به تطبیق کړي. خو اوس موږ هغه تم نه معلومیږي چې د مشکل د پکم ځای کې دی. موږ چې دې سره خبرې کوی دا موږ د قلات وطن خبر ده، دا موږ د مشرانو کار دی.
شاغلی بارکوای په 2020 میلادي کال کې په اورزګان کې د ګوزان ناروغي 1530 مشکوکي پیښې ثبت شوی دي چې له جملې څلور مثبت شوی دي. د امي روغتیا ریاست د چارواکو په وینا دا پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسین کمپاینونو ته کور په کور د عملي کېدو اجازه نه دور کول سوي، خو وسلوال طالبان وای دوی د واکسین مخنه نیسی. د جیرډلی ویان کار یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویل روغتیایی داری کولای سي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې جمعات په جمعات ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. افغانستان په نړۍ کې یوازې له هغه دری هیوادونو څخه دی چې لا هم په کښې کې د ګذار ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې دوه نور هیوادونه لکه نایجیریا او پاکستان دي. روغتیایي کارکوونکي وایي که تر 15 کلنۍ کم عمره لرونکي ماشومان واکسین سي نو په ګذار ناروغۍ نه اخته کیږي او همدارنګه دا ناروغي له افغانستان څخه په بشپړ ډول ورکېدای سي. روغتیایي چارواکي وایي په روان 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګذار شاوخوا 45 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. دا پیښې ټولې په هغه سیمو کې دي چې له ګذار ضد واکسین نه په قطعي ډول محروم سوي او یا هم په سمه توګه ورته تطبیق سوی نه دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې هر ورځ په بلخ ولایت کې 2 عرادې موټر او شاوخوا 1000 عدد بیټرۍ تولیدیږي. د دغه وزارت له لورې په خپره سوې اعلامیې کې راغلي چې دغه فابریکه د امیر شیرینوایی په صنعتي ښارګوټي کې د 1 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې سره جوړه سوې ده. په اعلامیې کې یادونه سوې چې په دغه فابریکه کې له 6 درس تر 240 امپیر تیزابي بیټرۍ تولیدیږي او 150 تنو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. په دغه فابریکه کې تولید سوي موټر د 50 کسانو د وړلو وړتیا لري چې په ښار کې د ټیکسي په ډول چلیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې په بلخ ولایت کې د پیازو شاوخوا 300 زیرمتونونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د دغه وزارت وینا اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه زیرمتونونه د بلخ ولایت په 1 ولسوالۍ کې د څه باندې 1,30,000,000 افغانیو په لګښت جوړ سوي دي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې سږکال په بلخ ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت اړوند 603 پروژې پلي سوي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې روان کال د وات پکاچا 6.8 میلیارد افغانیو په لګښت د کرنیزو محصولاتو مدیریت پروژې پیل کړي دي چې ممیز خونه د پیازو او کچالو زرمتونونه د مڼو او انارو 0 درجه سړی خونه او د میوو او سبزیو وچوونکي ماشینونه پکې شامل دي او د هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنیو اثر په وړاندې د افغانیو بیه 1 امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، 1 اروپایي یورو 93 افغانۍ لس پوله، 1 انګلیسي پوند 102 افغانۍ 40 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، 1 هندي روپۍ 1040 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 471 افغانۍ.
په کندهار کې د دیني زده کړو یو شمېر زده کوونکي وایي چې نور مجبور نه دي چې د دیني زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د دې او ځینو نورو مطالبو تر تفصیل وړاندې د کرسمس په اړه یو راپور لرو. کرونا مراسم د کرسمس مراسم هم ګډوډ کړي دي. په نړۍ کې د یو شمېر احصایو له مخې تر 2.4 میلیارد ډېر عیسویان ژوند کوي، خو سږ کال کرسمس په داسې وخت کې رارسېدلی چې د کرونا وبا تلفات په زیاتېدو دي او د دې اخیستونکي ناروغۍ د 2 نویو ډولونو د خپرېدو راپورونه ورکړی شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شي بربندي کوي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د کرسمس او د نوي کال د لمانځلو لپاره سره راټول نشي ځکه چې کورونا وبا په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو ده. په داسې حال کې چې په سلګونو میلیونه وګړي تر سختو بندیزونو لاندې ژوند کوي، د خلکو ډېرې هیلې د دغې اخیستونکي ناروغۍ په واکسین پورې غوټه شوې دي. د کورونا وایروس د نوي بڼې په اړه چې په بریتانیا کې د خطر زنګ کړنګولی، ګمان کېږي چې د دغه وایروس بله نوې بڼه چې له اصل څخه یې سرایت چټک دی په جنوبي افریقا کې خپره شوې ده. یو شمېر اروپایي هیوادونو پرون چهارشنبه هغه بندیزونه چې په بریتانیا کې د دغه وایروس د نوې بڼې د خپرېدو په خاطر دغه هیواد ته په راتلونکو الوتنو په چټکۍ لګولي وو لرې کړي دي، خو مسافر دې ته اړ کړي چې د کووېډ-19 ناروغۍ د منفي ټیسټ سند باید له ځان سره ولري. په لسګونو هیوادونو وروسته تر دې بریتانیا ته په سفر بندیز ولګاوه چې د بریتانیا حکومت د اونۍ په پیل کې په لندن او د انګلستان په جنوب ختیځ کې ټول بند اعلان کړ. بریتانیا بیا پرون له جنوبي افریقا په سفر بندیز ولګاوه تر څو د کورونا په نوي ډول خلک اخته نشي. د جنوبی افریقا روغتیا وزارت وای د خطر د زنګ تر بریده د کورونا پیش خبریشه او اوس د شپږ ویش فیصد ټیسټونو نتیجه مثبت خیشه. چارواکو دانه د روشانه کړي چې په دې فیصدی کې څومره د کورونا نوی پیشری په نړۍ کې روغتیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا دوی نوی بڼې چې ژر خبریشه وپیژني او د خبرېدو مخنیوي وکړي. په بریتانیا کې چې کوم ویروس خپور شوی دی همدا په څو نورو هیوادونو کې هم خپور شوی دی خو په لږ اندازه. د امریکا د متحده ایالاتونو د اخیستونکو ناروغیو متخصص انټونیو فاوچی د چهارشنبه په ورځ بلومبرګ خبرونې ته وویل چې تر اوسه داسې هیڅ نقشه نه لیدل کیږي چې په بریتانیا کې خپره شوی نوی کورونا دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کندهار کې د دینیز دکلو یو شمېر زده کوونکي وایي نور د دینیز دکلو لپاره د گاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نزي. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس دا مهال په دغه ولایت کې شاوخوا څلور پنځوس رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا وبش زره زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. نور حال له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د دینیز د کلوب د مدرسې کې شاوخوا 520 کوونکي ابتدایي او لوړی زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو تر رسیدي چې پر ابتدایي دینیز د کلوب سره بیره پکې په لوړه کچه دینی کتابونه هم تدریسيږي.
انه علی السلام فعل كذلك
د دینیز د کلوب د دغه مدرسو زده کوونکي وايي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالي د گاونډوي هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورته غاړتیا او لیوالتیا کم کړي. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپل ملګرو سره یو ځای د دینیز د کلوب لپاره پاکستان ته تللی خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یو دینی مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زمایندوالان چې زه پیژنم د اتلل پاکستان ته زده کړه کول د اتلل پاکستان ته خپل تعلیم کول اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غي علماء استاد چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته خپل په خپل افغانستان کې د غي علماء لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړې کوي ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیل ستونزو سره مخامخ کېدل اوس کولای سي چې د کندهار په دینی مدرسو کې د حدیثو په کچه هم لوړ زده کړې وکړي.
په خو ډیر خلک لو تلې د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په ساته باندې خلک پاکستان ته کولای تي ډیر مشکلات هم غالل خو تربیر پر هغه باندې دی لته نو څوک ولې خپل زده کړې وکړي نو وسته دی ان شاء الله زمينه برابر ده ک چټه دوره یې ک لوړه دوره یې ک د حدیثو دوره یې ټول دی په اسانۍ سره کولای شي سلاست راوړي.
په ورته وخت کې د دینی مدرسو مسولان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دینی زده کړو زمينه برابر کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغيږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارس کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصص پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي فارغین لري هر کال جلسې کیږي او دستاربندي کیږي او په دنی برخه کې هم د معرفت چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې مزده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردانو ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دینی مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي څلور پنځوس تر رسیږي خو سلګونه نورې دینی مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سبسوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه څلور پنځوس دینی مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي وو وی زره پنځه سوه زده کوونکي زده کړې کوي چې یوه برخه یې انجونې دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې څلور پنځوس سبب دینی مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد څلور پنځوس سبب مدارس کې تقریبا وو وی زره پنځه سوه تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه نظر پنځه سوه اوناس یا انجونې دي او باقی هم الکواندی.
دا گاوندوی هیوادونو پر ځای په کوردننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داس محل کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې ل مجبوری څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
زمو شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنی سپد ولش پښنیو په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپ اوري. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې مخکښ شزی 19 پروگرام هم لرو. د نورستان مرکز پارون او واما ولسوالۍ ته له ناامن سیمو کډه شوې کورنۍ وای سوړ ژمی د ماشومانو ژوند ګواښي، خو تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی وروشت کړی. ویل کېږي په نورستان کې دا مهال شاوخوا 3000 کورنۍ د جنگ جګړو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
واما او پارون ته د نورستان لانه امن سیمو سلګونه کورنۍ راکډه شوی چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا به کور دي. دا به زیا شوی کډوال د نورستان ساړه ژمی لستون سره لاس او گریوان کړي او وای د دولت او مرستندوی ټولنو لاسنیوي ته اړ دي، خو د دې کورنۍ غنی وای د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلی او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دی رسېدلی. فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته هلته واما ته مهاجر شوی دی. اکثر د یو کورونا او یو افغان سره همکاري په نظر کې نیول کېده. په خپلوانو توضیح کېږي، یو کور نه نیول کېږي او بسته د څو چې اصلي مستحق دي هغوی په کورونو کې یو
په واما ولسوالۍ کې د مهاجرینو شورا مشر عظمت الله بیا د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلینو باندې نیوکه کوي چې د مرسته شوو موادو په ویش کې دوی سره د معیاري مور سلوک کوي.
د واما ولسوالۍ مربوطه تقریبا 300 مهاجرین دي. راغی سره کومکونه راځي وروره د مهاجرینو په دغه کې راځي د مهاجرین رئیس دی هغه وروره خپل الواد او خپله کورنۍ تقی وروره
په نورستان کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین بیا دا نه مني چې ګنې دوی د کډوالو سره توپیریز چلن کړی وي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو امیر ضیاء الله نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی آزادی راډیو ته ویل کډوالو ته په خپل وخت مرستې رسولې او کڅوک ترې پاتې وي هغوی دې ورسراړي کې ونیسي.
مهاجرین ټول تاغه و ما ولسوالۍ کې که حتی د موک د کاندیش کوشتوس ورونه سه بریکوټ نړۍ ولسوالۍ خواته وتلې ده. موک تر یو حد پورې غو سره هم همکاري کوو. نو که چیرې ته ورسره ارتباط لري او تاسو سره به ارتباط کړي ما خواته ولګې چې زه دلته عمر مهاجرین راغوړم دغه په مخ کې عملا غو سره د موضوع هماهنګي همغږي وکړو.
په نورستان کې نږدې 3000 کورنۍ جنگ جګړو د خپل اصلي مینو پرې خودو ته اړ کړي او دا مهال د پارون په ګډون د یو شمیر ولسوالیو په مرکزونو کې په نشته امکاناتو د نورستان له ساړه ژمی سره زور ازمایي کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې یم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کېږي چې د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ د محلي پولیسو مالي چې دا کوم معاشونه چې د محلیانو راباس دا 15 میاس روانه ده چې یو معاش حواله کړی ده او دلته عسکر ډېر سخت ضرورت لري. مریضانې دي، واورې پرې شوي، کور کې خرچه نه لري. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم معاشونه یې سار دي ضرورت لري مشکل لري دغه مونږ ته حواله وخت راکول نو یو جهان مننه. والسلام.
زه رحمت خان د تورخم استاسه په لیدا تم کوم ریزه چې کوم نو دا د دولتي غټو مقاماتو نه مدا غوښتنه ده چې کوم سکې نه لري غوښتل شي لکه د کورونا د فارغ په کار دا ده چې په تورخم کې دا سنتي مسافر ته وړاندې شي او دا سکې نه لري ولګيږي. باید زر ته زر کم چې مسافر زی باید هغه چک شي او باید د کورونا ټیسټ ولا وشي. دا زاوی راتو نه مننه کوم. السلام علیکم.
زه حکمانه کندهار ولایت د امنیت پولیس خبر کوم. ما د اسلام طالبان او د حکومت په مټه وحیده د خور د اوربان د کوي او سوله کې به دغه د شهرو لس لپاره سوله خور په څیر په هیواد کې به مو امن وي او په سوله کې به ټول ژوند کوي. د دواړو سوله خور او د سوله. السلام علیکم.
کراغند زبان ولایت سر حکومت دا غوښتنه ده چې د مرستې سیبي ده د غریبانو لپاره راغلي دي خو دوی ټولې خپله وخوړې د مړو مړو خلکو ته یې ورکړي. زما دا غوښتنه ده چې ټولې ده د غریبانو ته ورسوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له دې سره د خبرونې نمایي برخه ته ورسېدو وسم توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
د ازادي رادیو مشرتابه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نغوکتی چې ټول هغه څه چې په واک کې دی وکاروي څو د دې رادیو او نور مسلکي خبريالانو امنیت تضمین شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر ډیز سندلر خاغلی غنی ته د ولیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړي چې غاګي د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړای شو چې افغان ولستر اختیا و نشي رسولی. د کندهار د حج او اوقافو رئیس په یو وسلوال برید کې ټپي او موټر چلون کې یو وجل شو. د کندهار د پولیسو ویان وایي چې دغه پیښه نن سهار په 13 امنیتي هاوزې اړون په چونۍ سیمه کې شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماټیک پرسونل د هر ډول حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شپږ نور کسان هم وبخل چې د هغه د انتخاباتو د کمپاین په خوانی مشر پاول منافورت او د هغه د زوم پلار چارلز کوشنر هم پکې شامل دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 230 میلیارډ ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روان میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړی و.
د ازادي رادیو یو چیرنیز راپور موندل چې د قزاقستان د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف کورنۍ او نږدې خپلوانو د هغه د اوجدې مودې واکمنۍ د څباندې شلو کلونو په موده کې په بهرنیو هیوادونو کې څکم 800 میلیون ډالر ملکیتونه اخیستي او پانګونه کړي ده. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور مهمه برخه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ازادي رادیو د دغه څېړنیز راپور موندنې ښیي چې د څه باندې شلو کلونو په موده کې د نظربایف خپلوانو په شپږو هیوادونو کې پانګونه کړې او پر نږدې 250 میلیون ډالرو یې عصري اپارتمانونه او کورونه اخیستي دي. د ازادي رادیو د راپور له مخې دا ټوله هغه پانګونه نه ده چې د نظربایف اولادونو، لمسیانو او نورو نږدې خپلوانو او هغه ته نږدې سیاسي کړۍ په بهر کې کړې، بلکې دا یوه لومړنۍ هڅه ده چې هغه ملکیتونه تثبیت او ارزښت معلوم شي چې پر ډېرو کلونو راهیسې حقوقی لانجې روانې دي او رسنۍ هم ډېرې بوخت ساتلې دي. د فرانسې د کن ښار د یوې غونډۍ پر سر پر یوې لوکسې ویلا د نظربایف د ورور بولات او د هغه د پخوانۍ مېرمنې مایرا کورمانګالیوا ترمنځ د مالکیت پر سر دا واده. همداسې د نیویارک ښار په وال سټریټ کې پر یوه لوکس اپارتمان هم د دوی دواړو دعوه روانه ده. د نظربایف د دوهمې لور دیناره میړه تیمور کولیبایف د هسپانیا په کاستا براوا کې د یوې ماڼۍ مالک دی چې تل پرې جنجالو. د چاپیریال ساتنې سیمه ییزو مدافعانو د دغه ملکیت لخوا د یوه سړک د بندولو له هڅو سره مبارزه کړې ده. دا هغه ماڼۍ ده چې ویل کېږي په خپله نظربایف هم ډېر ځلې ورغلی او پکې اوسېدلی دی. د نظربایف مشره لور دریغه او زوی نور علي بیا په بریتانیا کې د څو ملکیتونو څښتنان دي چې د بریتانیا د جرایمو ملي ادارې په نښه کړي دي. پر هغوی تور دی چې پر هغو پیسو چې دغه ملکیتونه اخیستل شوي ښایي له غیر قانوني سرچینو برابرې شوي وي. دریغه همداشان د لندن په یوه مشهوره کوڅه بکر سټریټ کې هم پر ښاري بڼه د کورونو د بلاک د یوې برخې خاونده ده چې ویل کېږي د یوې نامعلومې غیر فعالې کمپنۍ له لارې اخیستل شوي دي. همداسې د دریغه یو لیور آی سلطان په لندن کې د یوه عصري ملکیت او په چک جمهوریت کې د یوه هوټل خاوند دی. په سویس کې د جنیوا د جهیل په خوا کې د نظربایف دوهمه لور دیناره دوه کورونه لري. همداسې په یو شمېر نورو ځایونو کې هم د نظربایف د کورنۍ غړي د ملکیتونو خاوندان دي. نور سلطان نظربایف نږدې درې لسیزې له 1991 نه تر 2019 کال پورې د قزاقستان یوازنی واکمن و چې پر چارو یې کلکه څارنه کوله او د هرې سیاسي هڅې چې نوموړی له خطر سره مخامخ کاوه مخه نیولې وه. د تیلو او ګازو بډایه زیرمو لرونکي د هېواد د نظربایف د واکمنۍ په موده کې د سوکالۍ پر لوري د پام وړ وده کړې، خو اداري فساد او خپلوي پالنه پکې یو عام دود شوی دی. له اداري فساد سره د مبارزې فعالان او د مرکزی آسیا د چارو څېړونکي وایي یو سیستم چې پر قبیلوي دودونو ولاړ وي او یوه مشخصه ډله ترې ګټه پورته کوي د دې هېواد اوږدمهاله راتلونکي ګواښي. د شفافیت نړیوال سازمان د 2019 کال د فساد د شاخص په فهرست یا جدول کې قزاقستان د نړۍ د 198 هیوادونو په ډله کې په 114 ځای کې راوستي او د بې پولي خبري اعلانو ټولنې هم په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د روان 2020 کال په شاخص کې د هیواد 150 ځای ورکړی دی.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
مخکخه خزی
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدې ته شراغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام سل 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدې پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. نن په مخکښ شدې پروګرام کې زموږ میلمنه زینب افغان په خوست کې د ملي ارمان په نوم ټولنې مشره ده. د دنجونو د زده کړو په برخه کې هم فعالیتونه کړي دي. لومړی ورځو زینب افغان ته چې له خوست ولایت څخه زموږ سره په تلیفون پر لیکه ده. زینب جان، خبرونه ته شرغ لاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مللی بشیر کور تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. تر مساتم چې ټول بارو او جوړوي.
مننه زینب جان، تاسو په خوست ولایت کې د ملي ارمان په نوم د ټولنې مشره یاست. د دې ټولنې په اړه کوم څه معلومات مو راوړیدونکو ته ورکړي؟
مننه بشیر خوري. زمونږ ټولنه په اوس کې د ښځو ملي ارمان ټولنې په نوم سیدیږي چې زه خپل مشري کوم او په سر کې زه یم. زمونږ ټولنه په 1995 کال کې تاسیس شوې ده. زمونږ اهداف هم د ټولنې زیات اهداف زیات دي، مګر هغه اهداف چې زه ډېر فوکس ور باندې کوم او په اوس وخت کې ضرور دی تر څو په دغه برخه کې موږ دفاع وکړو او د خویندو لپاره کار وکړو.
تاسو د زده کړو، روغتیا، معلول شوزو او کندو شوزو د لپاره نکار کوي د دې ټولنې لالارې. که تاسو داسې یو ځینې مشخص موارد یاد کړئ چې ستاسو په یاد پاته سوي وي چې د زده کړو په برخه کې یا په همدغه نورو برخو کې تاسو کار یو اغیز درلودلی وي او تاسو په خپلو سترګو د هغه اغیز لیدلی وي عملاً.
ولینا لکه مونږ د ټولنې تاسیس شې دی په 95 کال کې تاسیس شوې ده. واقعیت چې د ډیرو کیسو سره، د ډیرو ستوري سره، د ډیرو معلومات سره زما مخامخ شوې یم او په ټولنه کې هم خوشبخته نه وایم چې زیات تغیرات هم راغلي دي او خلک هم خوشاله دي زمونږ د کار نه، زمونږ د فعالیتونه. مونږ د ایجوکیشن برخې نه به یو څو مثالونه ورکوم چې زما خپل هم ډیر خوښیږي او ما په ډیرو رسنیو کې هم دغه مثالونه یاد کړی دي. یو مثال چې زه ګربز ولسوالۍ ته تللی وم، که فکر مې وي ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ دي چې د پاکستان سره سرحد لري او نامنی هم پکې زیاته ده، ډېر مشکلات لري. موږ که چېرته اطرافو ته لاړ شو، موږ په اطرافو کې ستونزې شته. نو دې ولسوالۍ په امنیتي لحاظ هم ستونزې لري. ما ته ډیرو دا خبره یاد کړه چې تا دغه ولسوالۍ ته مزخته نه خسته ته د مارک سره مخامخ نشي، کوم غوښونه درته پیدا نشي، ډیرې نورې خبرې مو کړې. خو خیر، ما ورته چې زه د همدې ټولنې یو غړی یم، زه د همدې خاورې یو بچی یم، زه باید په دې برخه کې مبارزه وکم. ما خپل سر او خپل ژوند نظرانه ورته نیولې دی. نو لاړم ګربزو ته، هلته یو داسې نفر ته ورغلم چې هغه د کلي مشر و، د شیرپاو په نوم سره. هغې کور ته لاړو، هغې سره مې خبرې وکړې، د تعلیم په اهمیت مې ورته خبرې وکړې. دی خپل هم چون بې سواده دی، هغې هم دا خبره یاده کړه چې واقعیت تعلیم ډېر ارزښت لري. خو دوی دا فکر کوي چې دغه تعلیم یوازې د نارینهو دپاره دی او ښځې هېڅ نشي کولی چې د کور نه بیرون لاړ شي. دوی دا فکر کوي چې ښځې یا د کور دي یا د ګور دي. خو مو د دوی دپاره ډېر په تفصیل سره خبرې وکړې، نه غواړم چې هغه ټولې خبرې دلته یادې کړم ځکه وخت به هم کم وي. نو دې ته مې دی اړ کړو تر څو یو جریب ځمکه دوی مونږ ته راکړه تر څو پاکې مونږ ښوونځی جوړ کړو. خوشبخته نه به وایم چې په اوس لنډ وخت کې به د دغې ښوونځي چارې هم پټۍ به هم پرانیستل شي، دلته به د انجونو یوه ښایسته ښوونځی جوړېږي او زموږ خویندې به ورځي دلته به زده کړې کوي. دغه زموږ د لاسته راوړنو څخه زه یو بولم.
اوس هم ورځم د ځینو اورېدونکو پوښتنې اخلمه چې له زینب افغان څخه به یې لري. مهرباني وکي ازادي راديو ده
وعلي سلام علیکم زمیر رحمان خبرې کوم دی خوست ول ازادي میدان ته پښتر دی افغان خوست ته په دې ډول دی چې کوس مونږ وګورو په تر پیستو کې دی خدو ستوندې زیات دي دویته د دې پلان لري اوس بل خصوص دی مخکې دا ونه وخت چې مان امن ولسوالۍ ته سفرونه کړی دي اوس کوم وګورو ځاځي میدان خو امن لرون کې ولسوالۍ ته دی هغه خدو د ستوندو پاړه دو پلان لري چې ځاځي میدان د پلان وخت سفر وکړي یو پښتون باندې
لومړی خو منوروتا ځا سلامونه وړاندې کوم میرحمان ورور تم د زی میدان ولسوالۍ از زی میدان ولسوالۍ ته تلې ما وکړه چې زید جنت یو ټوټه بولم چې ډیر خیسونال ته پرته دي ډیر خیسونال ته موجود دي خلک هم ډیر درنه خلک دي ډیر ملمپال خلک دي زور نه ډیر منندو یم زمونږ د خوست ټولو خیسا او امن ولسوالۍ هم دغه ده عزت لی و ما بشیر خور التما دی خزو ورز نه و دی مور ورز و دی مور ورز زیات منزل کیږي دی خزو ورز منزل کیږي اما موثریت ډیر زیات نه بولم هغه په دی نه بولم چې په دې راتلیدنه کې یا د خزو ورز کوي منزل کیږي یا د مور ورز منزل کیږي همدغه په مرکز کې منزل کیږي همدغه تعلیم افتخ خويندې توستو شوې د غلطولېږي دا زم د مور د حقوقونو خبره یم چې مور څومره حقوق لري مور ته باید څومره درناوی وکړو څومره احترام وساتو د خزو حقوقونو زه خبره یم چې خزو کوم حقوق واړی څه ډول ترلاسه کوچی وکړو اما مسریت په غزي کې زه بولم چې دغه په اطراف کې باید ول منزل شي اطراف ته باید مونګلاړ شو خزو ته چې هغه د خپل حقوقونه نه دی خبري هغه خزي هغه ورونه چې د امور د حقوقونه نه دی خبري البته باید موږ دغه برنامه جوړی کول ته موږ د ورځې ول منځو ترڅو نور خلک ورنه پوه شي زما لومړی زوما په خوست کې بیا د کوم چې ازازي میدان ولسوالۍ ته مسافر کړی دی ما سره زه یوازې نه ومتري ما ډیر دینې کین تقریبا موږ تر 25 پورې زمنګ د ټولنې نور غړي و دام را سره وي د زنه مو میوام وخصه د بینرمم جوړ کو اټل ور سره په اړیکې کې وم د یو مکتب امیر وغه سره په تماس کې وو د شان می وخصل د مور ورځ مې الته ول منځله هغه بیچاره مرګانې کا فکر وکړو د ځاځي میدان ولسوالۍ اکثر خلک زمونږ په د اسکارې په لیکو کې یاد کما یا په نور برخو کې دوی مړکیږي زمونږ ډېری خويندې دي چې الته به سرپرست پاتې کیږي زمونږ ډېری مرګانې دي چې هغه زمانی وشل کیږي زمونږ ډېر مشومان دي چې هغه به پلاره کیږي او ډېری خويندې دي چې به ورور کیږي ډېر دغه سیمې نن د کور په کور دلته ولته دا مشکلات شته زه لرم هغه خزو نمونه مې ملیس کړل چې هغه زمانی په پولیسو کې شهیدان شوی او په کمپاین کې په نورو برخو کې شهیدان شوی او د وطن د دفاع لپاره کار کوي په هغه کې شهیدان شوی هغه نمونه مې هم واخیستل البته مې چې څومره مادي امکانات ما لرل څومره سمې وس او هغه کومک مې مرسته کړې دی مور ورځ مې ملته ول منځله او دې سره په څنګه کې هغه متعلم خويندې چې هغه په اتم کې پلسم کې پیولسم کې وي هغه هم دې ته تشویق کړي ځکه چې زمونږ په لیدل واقعي چې ډېر خاروخیا واخیستا دوی سره موږ ډېر ښه خبرې وکړې دوی اړیکې موږ سره وسامشته تر اوسه پورې موږ سره اړیکې لري زما سره اړیکې لرم ان شاء الله پر راتلونکي کې به نور برنامه هلته موږ نور کار به موږ تل کوو دوی مو دې پورې وهڅولې دوی ته مدا خبرې وکړې چې تاسو زموږ د ټولنې غړي یې تاسو باید دلته فعالیتونه وکړي او د تعلیم په ارزښت مو ورته خبرې وکړې تعلیم څومره ارزښت لري تعلیم کې باید تاسو څومره مخته لاړ شئ او تاسو ژوند څومره روښانه کول شي اني هغه څه چې زموږ د وسه کې د لاغه مو وکړ لومړی موږ چې زمیدان ته مسافر وکړو او د مور ورځ مالته تجلیل کړه او ورور ته دغه اطمینان هم ورکوم چې ورور زه هم د خوست یم شاید ډېر خامیو پیژنې خو زه دا غدار در کوم چې ان شاء الله پر اتلونکي کې به زمونږ سفرونه هم وي زمونږ فعالیتونه به ملته ادامه لري زبا دی هغه خویند سره کومک همکاري هم کوم چې مو چې په وس کې په دولت به مغه کو او د نن مې هم دغه هیله ده یو چې ورور تاسو باید مونږ سره د خپل ولسوالۍ په مقابل کې همکار او سګ د خپل ولسوالۍ سنځي باید مونږ سره شریک کړي ځکه چې دی یو لسخه تک نه خيږي نو تاسو باید ورور مونږ سره یو لاس شي مونږ تاسو باید د ټولنې د کلیو د اطراف او غنا خوالې سوز چې دی باید په ګډه مبارزه وکړو په ګډه ورته دی پاتې کېږو ان شاء الله مطمئن ته اوسېږي چې زمونږ سفرونه بم وي او زمونږ فعالیتونه بم وي ان شاء الله په نګدي راتلونکي کې به ورنه خبر شي
بلاله فرصت ته پرمه ده په تاسو سلامونه وکړي وړاندې کوم
وعليكم السلام تاسو خپل نوم وایست او کوم پښتنه لري
څنګه هو کېږي چې د دې په یوه د افغانستان په خصوصا په فوټو راځي او یو څنګه دا چې تاسو د مشرانو سره یادې ولرون سره ناشتي کړئ کنه په دې برخه کې خلک غنو ورکول کیږي میراث په برخه کې د حکومت نو ورکول کیږي او بل دا چې خلک په بده کې ورکول کیږي یا ډېر بد غلط تاسو باید هغه ټوټه چې څنګه دا واخلئ یو د وړو څنګه نه تیر شي دا صبرای ورسره ته دوی سفر غلري کنه تابع
اور تا تم سلام وړاندې کوم نو مې دې نوم دیوانه خصو په ډېر بخانې سره لکه دا ډېر خبر ته اشاره وکړه شاید د زموږ فعالیتونه یا تعقیب کړي وي او یا یې نه وي تعقیب کړي زموږ هر فعالیت د زموږ د پیج نه زموږ د پاڼې نه خبريږي موږ راپور ورکو موږ په دې حصہ کې مور را خپل دیوسي کار مو کړی دی په اوس وخت کې زموږ د ټولنې یو هدف همدغه دی په اوس لنډ وخت کې به انشاءالله زموږ دغه کمپاین پیل کیږي دی ولور مسایل دي ځکه د کورونا له وجې موږ نشو کولای هغه وسیع او هغه لوی فعالیتونه موږ ترسره کړو چې زیاتې ناستې راټولې کړو زیات غونډې جوړې کړو ځکه کورونا ده نو دې ته باید موږ فکر وي زه اوس غواړم چې ولور په هغه کې موضوع کې باید بحث وکړم او په هغه کې باید موږ مختلف شو وروره خبره دې پر ځای ده د ستې د کوم فکر وکړو چې موږ دا سپورتولنه کې هغه پخوانی انانات او کلچر تر اوسه هم پرې هم حاکم دی اوسه پرې هم موجود دی اول زبا دی دینی عالمان یاد کما هغه وایي کنه چې میراث حق ته باید خپل خور لور ته هر سړی ورکی اول زموږ دینی علما و دا اقدام نه کړي تر ټولو زیات په زیات پیسې هم خپل لونه ودوینه مګر خلصوي او هیڅ یو عالم دینی عالمان دل دل خپل لور ته ورکړي نه میراث حق ورکړی وبخای میراث حق دوی نه دی ورکړی نو د سر ما خپل بحثونه کړی دي زور سره په ګردې موضوع کې ناسه ما په داخلي او رسنۍ کې مې دوی سره بحثونه کړی دي ځکه دوی ملمنه ویزام او زیات فوکس مون په همدې برخه کې دی چې دې برخه کې باید موږ د خځې پر ډیر کار وکړو خوشبختانه اویل شوم چې په اوس وخت کې په بده کې خیندې نه دی ورکل شوی مخکې بدیر زیاتې وي د غسوندو ته ډیره حاله پوری حل شوی دی داسې ستونزې پر موږ بیان دي لیدلې مخکې به کېدل چې په ماشونوالي کې به ورکولې په بده کې به ورکولې قتل به ورور وکړو خور به په قصاص کې ورته دغه مسایل ته ډیره حل شوی دی موږ خپل مبارزان په دې برخه کې کړی دا زموږ د ټولنې ډیر په خوا فعالیتونه چې موږ تر سره کړی دي خو په اوس وخت کې ازادې بدبختی یو سره لامل هم دغه دی زیات ولور یادومه چې ډیرې کورنۍ ته د غسنځي پیدا کیږي زمونږ ډیرې ورونه دي چې هغه خارج ته سفرونه کوي سفر کوي خارج ته زیات تبیا دي مړی ژوندې پته نه لګيږي چې د مړ کیږي او ژوندې راځي خو مثال لږ او تاسو په ایران کې لیدل شو چې زمونږ ورونه وسو ځول شول زمونږ ورونه دي د ماهیان خوراک شول سمندرونو ته واچول شول دغه چې یو आवाज الهتی هم دغه دي چې زیاتې پیسې وګټي د خپل فامیل نه پکې په خاطر او زه یې کړی هغه راواده کی یعنی زیات ولور ډیر سنجې را منځته کوي په اوس وخت کې دغه سنځم ډیر زیات شوی دا زما هیله مم دغه د سپدې برخه کې مونږ زیات پاتې شو ډیر کار وکړو او موثره نتیجه ولري ځکه دغه یو لوی فکر ته ضرورت غواړي او باید یو خمنه زما ترخه جوړ شي تر څو مونږ هدف ته ورسیږو خدای دې وکړي چې پښتنه دې د پښتنې ځواب شي وي او دې دا اخیری پښتنه دغه چې سوبارې ته سفر کوي کنه ولې نو ورور زب حتمان سوبارې تم در زما ځکه چې تاسو هم زمونږ ورونه یې سوبارې زمونږ خیسه ولسوالي ده زمونږ خیسه خلک ته پکې ژوند کې نو ان شاء الله اراده مې ده چې سوبارې ته هم در زم باغ ته تلې ما لشیر ته تلې ما مساخیل ته تلې ما ز میدان ته تلې ما کالندر ته تلې ما سوبارې نه پاتې دي ان شاء الله سوبارې ته په نګ دې راتلونکي کې به موږ فعالیتونه کوو او د مې هیله هم دغه د لکه یو ځای فعالیتونه تر سره یو ځای کار وکړو ان شاء الله اته مې دا او د دې همکاري باید در سره ضرور ده
تاسو د فعالیتونو لاري او د همدارز د بشري حقوقو نور مدافعین څه ډول کولای سي چې د ولور ستونز حل سي او دغه د ولور پیسې چې ولور بلل کیږي دغه د حق مهر په توګه باندې و هغه شذ تور کول سي چې د هغې حق کیږي د کوم شذ چې ودیږي او دا هم چې ولور کاچې راټیټ سي آیا په افغان ټولنه کې د نارینه وو ذهنیت دغه ته آماده دي چې دوی به بیا پر شذ باندې تو ترخوالي زیاتوي او تر یو زیات ودونه بنکوي.
بشیر خور لومړی پختنه رښتیا ده چې په دې برخه کې دیو چا کار نه دی کنه چې مونږ دغه وای چې دغه خزو چارې ست دغه کار نه مختبو زیات دوی وظیفه یاد کو چې دوی وظیفه ده یا دینی علما یاد کو چې دیولور په مسایل کې باید زیات بحثونه وکړي او یا دولت په دې ګرمو بولو چې دولت دا نه په دې کې د ټولو ونډه څه ضرور بولم په دې کې باید ټول داخل وسیږي هغه کا دینی علما دی هغه کا زمونږ قومي مشران دی که مدني نهادونه دی هغه ولایتي شورا د هر څوک دی هغه څوک چې په ټولنه کې شوان کوي دی ټول باید په دې کې برخه واخلي د یو چا د وس کار نه دی خو زه په اوس وخت کې په دې نه زیات بحثونه کېږي دینی علماو د منبر له طریقې خپل غږ اوچت کړی دی زه په زیاتو بحثونو کې دې سره کینم دوی ډېر بحث په تفصیل سره بحث کړی دی رسنیو نه اما خو عمل جنبای نه دی لرلې چې د یو کار موثق په غځای کې سرګندېږي کله چې یو کار په عمل کې هغه ډول انجام شي ځکه چې موږ به ډېرې خبرې وکړو زیات خبرې به وکړو مګر چې په عمل کې چی نه وي هغه هیڅ نه بلکېږي نو دې لپاره اوس موږ یو ترخه جوړه کړې ده زموږ ټولنې لکه مخکې مې زیاته کړه چې اوس وخت کورونا دې موږ زیات برنامه نشو نیولای مشکلات ډېر دي نو دې په خاطر موږ غواړو چې په انفرادي شکل سره موږ یو ولسوالۍ ته لاړ شو ولته څو قومي مشرانو سره کینو خبرې وکړو دغه موضوع ورسره مطرح کوو موږ یو خطر خ جوړ کړی دی چې ان شاء الله زموږ دغه ترخه به کامیاب وي او دغه څنډه زیات ولور چې دغه به د منځ ځي که فکر وکړو د زیات ولور دا اوس وخت کې کا چار سنې تعقیب کړي وي دي پر ځای چې د کازیاو کچا ټیټه شي د کازیاو کچا د تاوتریخوالي کچا ډیره زیاته شوې ده ایلات از زیات هم دغه بولم یو خدغم دی چې ډیر خلک وایي چې دغه ولې مخکې ټیټه اوس ولې جګه شو سیلتون دي دا هم د چې مخکې خلک د قانون نه خبر او مخکې خلک د دین نه خبر او چې دغه حق لرمه او د حق زچیرته تر لاسه کوم په کور کې په معنی ظلم زیاتۍ کیږي زچیرته باید لاړ شم خاص چارې ست لاړ شم چیرته عریضه وکم چیرته خپل پیشنهادات وړاندې کوم نو اوس خلک پوه شوې دي ځکه د رسنۍ نام دغه خبر نه خبريږي په میډیا او کې په هر ځای نه یو نه د اقسامونه په یو ډول دی خبريږي چې زه کوم حقوق لرم او چیرته مراجعه وکم نو دې په خاطر دغه کچ زیات نه بولم دي کولای شي چې حالته لاړ شي حالته خپل ستونزه درچ کی او د خپل حق مختلف په مقابل کې دی ودرېږي نو دا د ګراف لور شوی نه دی بیا هم د سره په څنګه د غسونز چې د منځ نه زی د سونز چې نورم فارخیږي د مشکلات کڅومره فکر مونږ تاسو وکړو ډیر سوالاتونه راغلي دي په ډیر کورنۍ کې ډیر سونز مشکلات اوس نشته لکه ډیر په خواخه زوب چې زمونږ وختونه تیرول ډیر په خوانه مرګان چې مونږ ته کیسه او کې د خپل ژوند نه واکته چې ډیر ډیر تکلیفونه په دې باندې تیر شوی دی په اوس وخت کې په خواخه باندې غړول تکلیفونه نشته د سره بیا ولې د غسونز مشکلات په کورنۍ کینه حل کیږي زما په فکر سره چې مونږ ډیر زیات بحث په خپل دفتر کې پیو کړو د خپل همکارانو سره کینه سنور خلک مراټول کړ ټول خبر په امده غزيات ولور کړه چې دی له ارخص سو مثال لم تاسو ته ایدول شمه یو خور و زمنګ په ولسوالۍ کې اوسېدل یو خور و هغه چې کله واده کړه په ډیر زیات نرخ نه ودکړه معلومات راتنه کی خو ډیر زیات پیسې ور باندې واخیست تقریبا 1,000,000 پوري وو د 1,000,000 پور ډیر زیات دی په دغه سي یو سرحدي ولایت کې په دغه سي ولایت کې چې اوس په جنگ کې خلې مشکلات ستونزې ډیر دي اقتصادي نو ډیر زیات پیسې کیږي دا غوړ مجبور شو چې ځکه خزکې نست ډیر وخت پورې تلته کې نست زمونږ په ټولنه کې د خبره چې خز سوق واده کی تقریبا یو کال کینی او یا یو نیم کال کینی باید زر نور واده شي تک به خلک ورته وای چې خز د چټه کوله چې ته خز شي راولې خز د پردی کور نو ساده خلک ورته مختلف غور نه او تانی ور کوي نو هغه نفر مجبور شو خز ډیر زیات کینی سای خو لا سوچ ول دی خو په وظیفونه کې زکات تلکه ډیر زیات پیسې دي هغه بیچاره مجبور شو د خپل پلارز مکه خرڅ کړه
اول خبر غل کورنۍ ته دا خبر وکړه چې خدمره پیسې وس واخلی مونږ په دا باندې به مونږ واده وکړو خو لور ته هیڅ مخله د کور سامان ورته مخله مونږ خپل کور کې شو کله هم د دومره سامان لرو مشکا پیاله هر څه لرو دې ته د خپل اوتاک سامان واخلی نور پیسې مونږ نه لرو کته سو کښه راته و درېږي ورسته به لګي لګي د پیسې پرې کوو خو اوس مونږ سره واده وکړو د پرده پټ شي او هغه فامیل ورته نه درېدل ورته چې یو روپۍ چې پکې کموي بیا مونږ خپل لور ته ستنه شو درکول یو روپۍ چې کموي نو دغه نفر مجبور شو خپل ازمکه خرڅ کړه مونږ په پښتو کې زموږ د پښتانه د ازمکه د پلار نیکل هډوکی بولی څومره تکلیف چې کوم نه راشي څومره مصیبتو کې چې مونږ ژوند وکړو مونږ د خپل پلار نیکل هډوکی د ازمکه مونږ نه خرڅو دغه نفر تر دې پورې مجبور شو چې د ازمکه خرڅ کړه ازمکه خرڅ کړه ټول پیسې ورکړل کله چې پیسې ورته چې کله واده شو دغه نایو پسې درې موټره را ډکو دا کې مختص سامان ورته خېستی و چې ټول خلک د سو ورته غاخ په خوله پاتې شو ولنو لاس په خوله پاتې شو ته متل دی د ټول ورته هریان و چې د څه ډول سامان ورته خېستی دا چې شی دی دا نو دغه هلک چې و د ناوی چې ورته راوړله د سره دی پټرولو بشکاو په لاس کې دی پټول موټر باندې په شاله لکه وبو په قسم ته په شاله ورلګیتی ورکړو درې موټر یې وسوځول ټول خلک وو د واده خوشحالي په غم بدل شو یعنی د دواړو خلکو په منځ کې ستونزې پیدا شوې د دوستۍ نوم په دښمنۍ بدل شو واقعیت چې دی په قسم ته موږ نور ډېر زیات مثالونه لرو ډېر نور کیسې کې موجود دي ټول مشکلات ټول تاوتریخواله ټول ستونزې چې رامنځته کیږي د دې پر ځای رامنځته کیږي ویل چې تا زه دومره مجبور کوم چې زه ځمکه خرڅ کړم ځمکه ته دینه ونه کتل زه ستاسو درې موټر سامان باندې ستکم چې ماته دی راوړې دي یعنی غټه ستونزې چې دی ویل ور دي زیاتوالی لوجې دا رامنځته کیږي او ډیر می دغه سينوره هم لیدلې دي چې هغه دلته کله کوشته و کی هغه نفر چې ورسته بختنه کو چې هغه چیرته لاړو هغه دوبۍ ته مسافر شو هغه ایران ته لاړو هغه جزای ته لاړو په دې کې چې د لس نفر زی په دې کې دا دوه نفر روغ راځي دا اوته نفر د مايان خوراک کیږي سوګي سوځوي سوګو حالت دی خنې نمړ کیږي سوګ دی لوګي نمړ کیږي یعنی ولې موږ تاسو ته د خپل ورونه چې یو طرف نه په څو کې جنگيږي یو طرف نه په دفاع دی وطن دی دفاع په برخه کې سر نه ورکه وی مړکیږي شهیدان کیږي او بل خوانه مونږ ولوردم راځیت کړی چې زمونږ ټول ورونه په دې طرف کې هم لمنځي وکړي چې دغه دی افسوس زای دی مونږ باید کوشش وکړو چې هغه څه عملی کو چې مونږ ته اسلام رخیل دی هغه څه مونږ مونږ چې مونږ ته اسلام رخو دل دي اسلام کې دومره زړه ظلم شو ظلم اسلام نه دی خوخ کړی هغه په هر صورت چې وی هغه کا دی ولور کی وی هغه کا په نو دی کور په نورو مسایل کې وی ظلم اسلام نه دی خوخ کړی اسلام دی دوستي دین دی او پاتې شو بل خبره چې خلک به ډیر وادونه نه کوي وکړي چې دغه یو معمول ګرځیدل دی چې ډیرې زمونږ ورونه دي چې دوی مخازه کوي تعلیم افته خزه کوي تعلیم افته خزه خیر په اسلام کې مونږه فکر وکړو په اسلام کې جواز ورکړي دي څلور خزه ته یو نفر کولی شي څلور خزه وکړي خو بیا هم دې ورونه ته مونږ دغه خبره هم یادو او دا خبره مرتکو چې دغه جواز ته درکړي دي اسلام چې څلور خبرې وکړه آیا ته خبر یې چې د څلور خزه باید څه ډول ته وساتي ځکه چې زمونږ پیغمبر یو لس خزه کړی وی د ورسره څه ډول چالان کول او د ورسره څه ډول برخورد کول هیڅ په مس کې توپیر نه وو نو د دې خیر د کا دوی خزه کوي کسلور خزه کوي اول ورته زه د سپارښتنه کوم چې مشکلات به په کورونه کې زیاتیږي نو هیله مې هم دغه د ترسو یو خزه ولري خژوند ولري خاینده ولري خمشومان ولري تولنه باندې خو بیا هم چې اسلام درته اجازه درکړي د اسلام په دې چوکا اسلام ورته خپل چوکاټ حدود معلوم کړي دي چې په دې حدود کې تا کولای شي سرور خزیو کې دغه شرایط ورته ټاکلې دي چې په کوم شرایط سره هغه خزه څومره مشکلات ولري هغه هم ورته په نظر کې نیول شي په دې اساس تا کولای شي بل خزه وکي او بل خزه د چکل وکړه وروره ته باید د دوه خزه په منځ کې هیڅ کله فرق ونه کی یو خزیته چې په کومه سرګ ګوري بری خزیته بم په مغه سرګ ګوري یو خزیته چې سر اوړي بری خزیته بم مغه راوړي هر څه کې پیسې کې بم باید فرق نه پلي باس کې په خوراک کې په پخا کې په هر څه کې او یو بده کې مهمه مثاله هم شوې ده چې زمونږ دینی علماي بربر وایي د رسنې نه چې یو نفر وو په هغه کله چې راپاسې دو هغه نیم وچو یو طرف وچو یو طرف لکروغ بیا چا پختنه کړو چې دا غوړي د یو طرف وچ دی ورته چې دغه نفر دوی خزی لرلې دوی خزی سره یې خشون کول او بل خزی ته دی خزی پر سرګنه قتل یعنی گزار ورته وای کڅ ورته یو طرف داسې فلچ شوی وو
نو دیر انجام هم بیده سیده چی تا دوی مخزه که ویست انجام با دیره ولوی
دیر مانن از زینب جانی تاسی شی خبری وکلی یو خبر با زستاس ده خبر پا تعقیب وکلم چی تاسو یادوان وکل چی زمور پیغمبر ده اسلام یوولس شزی کلی وی ده یادوولو ورده ده چی ده یوولس شزی پریوزای نوی کلی او همدار از ده اسلام ده پیغمبر لمری میرمن بی بی خدیجه چی وفات سو بیا ده غور است ده نور ودونه وکل ده بی بی خدیجه پجوان که پیغمبر د اسلام بل میرمن ندرلوده همدا یو میرمن یو ته زینب افغان څخه ډیر مننه کوم چې په دې پروگرام کې زموږ سره ګډون وکړ دې خبرونی وخت پای تر رسیدي راتلونکي اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوس مو پر خدای سپارم.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو که دموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دموکراسي ملاتړ